احمد شبریم د ازادي رډو د اتو په جوړ خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی برید وو. یو تن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډه چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلو ګرامه کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنه کې تر 120 ډیر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې چې مرکزی په فرانسه کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د زمري په څلور وشتمه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتل شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی فیلجون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې د درېیم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په دوو وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې دې هدف ته ورسېده. په پام کې ده چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسي. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمان پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هېوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ماښام د ژمني اولمپیک لوبې چې د فبروري تر دېرشمې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هېوادونو ډیپلوماتان حاضر نه وو. وړاندې په خبرونه کې د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څانګې د مشر ضیا بومیا نظر هم اخیستې.
خبريالانو د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم چې د RSF ریپورټ کې ورته اشاره شوې ده.
د امریکا د مرکزی قماندانی قماندان جنرال مکینزی د کابل له هوایي ډګر سره د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د شوي چاودنې د تحقیقاتو جزئیات شریک کړل.
Investigation found that a single explosive device killed at least
one. په دې خبرونه کې مو د کندهار کروندو ته هم ورولو چې پکې کوکنار زیات شوی.
در مخم کرا کتل شش کال د خلک وایي وای دغه حکومت واوشتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسی.
تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام پر زابل خبر ولایت په ولایت پروګرام کې پر زابل خبري شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژونکو بریټ پاړه څېړنه بشپړه شوه. د بری داګس پشپشوښته مشويو د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې د ځان مرګي بریټو یو وطن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډه چاودیدونکو مواد چې څه باندې 9 کیلو ګرامه کیشي له بل برنګونو سره لښتول او دا چاودنه کړی ده. د امریکا د مرکزی قماندانی مشر جنرال فرانک مکینزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
Investigation found that a single explosive device
له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لښتر لشه یو سلواویا ملکی افغانان او ډیر لس امریکایي سرتیري ووشل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال د پیښې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی ممکن نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي. په فرانسې کې ډیره د بیسرار خبريالانو ټولنې د تیرو دوه میاشتو په ترڅ کې د افغان خبريالانو ګواښل د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندل دي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د بیسرار خبريالانو ټولنې چې مرکز په فرانسې کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل چې د زمري په څلور وشتمه د طالبانو له خوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې له خوا یې نیول شوی او یا د لاند وخت لپاره په توقيف کې پاتې شوی دی. په راپور کې د اریانا نیوز د دوه خبريالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم د دوه خبريالان تیرونه د دوش په مخاوني ول شول. په راپور کې راغلي دي چې لنول شوی خبريالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبريالان نیول شوی چې په کابل کې د خځو د اعتراضونو په اړه راپورونه چمتو کړي. د بیسرحد خبريالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبريالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د ټلیفون لارې ګواښونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. په راپور کې راغلي دي چې د طالبانو د استخباراتو د 350مې ادارې رئیس جاوید سارګر چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، له ځینو خبريالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو له چمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بیسرحد خبريالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګ مشر رضا موینی ویل دي چې د خبري مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبريالانو ته د جبې د پریکولو غوښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بیسرحد خبريالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور لمخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بیسرحد خبريالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکو کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
د بیسرحد خبريالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته لشتر لږه 50 خبريالان یعنی ولي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتلي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څنګ له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي.
د بی پول خبريالانو سازمان یا ارسف په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو یو کوچنی یا برخي یا یو حصے ته متوجه شوی ده. تر حاله چې لږی ورځ طالبان په افغانستان واکمن شوی دی، بشپړ واکمنی ترلاسه کړې ده. د خبريالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتب له دغه شمیره زیاتې کوم چې د آر ایس ایف ریپورت کې ورته اشاره شوې ده. ځکه هلته اوس اکثرا په کوردینانو سازمانونو چې رسنیو په وړاندې او د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سارې په غاړه و یا له منځه تللې ده او یا یې فعالیت دوغونه محدود شوی ده چې نشي کولی دوی خپل هغه.
د بیسرحد خبريالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډېره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبريالان او د خبريالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې ووستر ډیره حده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سم تصور کې ورته و. د دې ترڅنګ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبريالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي، ورته فرمایشات ورکول کیږي. اته د استخباراتو څنګه خورته وای چې دغه ملما برا غوړی د بنر را غوړی پښتنې مدغه مطرح کې مسله د امارت په دیننو کې چینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې ملما لاس ور وړی او نه به هغه نقد کوي. حلاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولې سنړې والې ټولنه دا خپل سکوت مات کاندي ترسو یو ځل بیا موږ وکولای شو چې د رسنیو بې پریتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک دخل و تصرف پکې وکړي هغه په دوران راولو. دغه حل لاره ده چې دا هم یو آرماني حل لاره ده.
بومیا صاحب په ټوله کې د داسې محدودیتونو په یوه حالت کې په هیواد کې د رسنیو راتلونکي تاسو څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم سم دغه محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتیږي، نه دا چې دا محدودیتونه کم شي. بنان کوم څه فشار، محدودیت، تهدید، توقیف، دې ته ورته مسایل، توهین، ریټل کېدل، دا د خبریالانو او د رسنیو په سر باندې که همداسې موجود وي، زه فکر کوم چې وضعیت به ډېر بوږنوونکي حالت ته لاړ شي. سره له دې چې تېره ورځ ذبیح الله مشاهد د اسلامي امارت ویان په یوه غونډه کې خبریالانو ته ډاډ ورکړه او دا وعده یې ورکړله چې خانه یې د رسنیو قانون کې هیڅ کومه ستونزه نه ده، نسته ستونزه پکې، او هغه به مریول اجرایي وي، هغه به تطبیقوو. او د دې تر څنګ یې ویل چې د مطبوعاتي سرغړونو کوم کمیشن چې دغه به بیرته په کار پیل کړي، او د اطلاعاتو د لاسرسي قانون به هم بیرته تطبیقیږي، او دغه کمیشن به هم جوړیږي تر څو وکولی شي دغه دوه کمیشنونه د رسنیو چارې سنبال او په کړنو یې نظارت وکړي. ول تر ډیره حده چې معلومیږي دغه اوضاع، دغه خبرې یا دغه بیانات به صرف او صرف د بیانیو په حد کې پاتې شي، ځکه علاقمند څانګې د رسنیو په کار کې نورې دي او هغه ډېرې ځواکمنې دي.
ضیا بومیا د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستنه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګې سره مخامخ دي او سمدستي مرستو ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی، او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداري ورکړ چې وخت مهم دی، او که چټک اقدام ونه شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي، او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څانګو ویشي څو له خلکو سره یې د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همداراز یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سایر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
د هند حکومت د دې هیواد په حربي اکاډمیو کې روزل شویو لسکون افغان محصلانو ته په روانه اونۍ کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبانو حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد په رغونه کې برخه واخلي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې د محصلانو مخکې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپل زده کړې بشپړې کړې. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې، خو د زمري په څلورویشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د محصلان باید هیواد ته راستنه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده. خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې، هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغسې وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پایلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
له هند به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان سر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پیکنګ ته رسیدلی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پیکنګ پرون د ژمني اولمپیک د لوبو د پیل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه و. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکنګ ته رسیدلی و. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکنګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړې دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولو کې څه باندې 2.5 کموالی راغی. چین همداراز په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
اوس د سپورت لډګره، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره لوبي کوي. نور په دې راپور کې.
د کوربا بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید ترڅنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 وریزي او 200 وریزي لوبې ترسره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوي ته لاړه شي، خو کوربا هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوي دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت پاتې شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړه شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مختبی دی. د دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته چمتووالی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینې ډاکې ته ورسیږي. بیا به په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 23مې نیټې څخه د یو ورځنی لوب لړۍ پکې پلان شوی روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي له افغان لوبډلې سره د مارچ په 3 او 15 دوه شل اوریز لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټیډیوم کې پلان شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. دا هیواد په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ په دولتي پانتونونو کې درسي بهیر بیا پیل شو. د هیواد دولتي پانتونونو د زمري په څلور رښتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې بند وو. د دولتي پانتونونو بیا فعالېدل مخصوصا د نجونو محصلانو لپاره ښه زیری و. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم نجونې او ښځې د زده کړو، کار او په نورو برخو کې له یو لړ محدودیتونو سره مخ شوې. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کلوخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ هیله ښیي چې دا به پر افغان میرمنو د لګیدلو محدودیتونو د پای ته رسیدو پیلامه وي.
د زما لپاره یو ډېر بې ساری زیری و، ځکه چې زموږ شدید نارضایتي یا خفګان یا مخالفت په همدې کې و چې ولې جونه باید د لوړو زده کړو فرصتونو څخه محرومې پاتې شي. دا دوی بشري حق دی او دوی ته باید اجازه ورکړی شي. خو په هره بهانه چې دا موضوع ماتر شوی اوس دا په ګرم سیرو کې شروع شوی، انشاءالله په سرسیرو کې به هم یو دوه میاشتې وروسته شروع شي. او زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم یا ستر اقدام و چې طالبانو په ډېر ښه وخت کې واخیست، خصوصاً وروسته دوی چې د اوسلو کانفرانس کې ګډون وکړ او له بین الملل ټولنې هم خپلې اندېښنې او غوښتنې ورسره شریکه کړې او همدارنګه افغان ولسم.
میرمن کروخیل، تاسو د نړیوالو سره د ارتباط او اړیکو یادونه وکړه د طالبانو، فکر کوئ چې دا د نړیوالو د خوشحالولو لپاره یو اقدام و او که همدا کار به دوام وکړي؟
صورت دا د نړیوالو غوښتنه وارد مخکې غنس د نړیوالو غوښتنه وسیګ د افغان ولس غوښتنه ده، دا د معترض نجونو غوښتنه ده، د افغان میرمنو غوښتنه ده، د ټول هغه د بشر د حقونو فعالینو غوښتنه ده، د کورنۍ غوښتنه وه. زما په اند باندې د افغان ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوه. نړیوال خو هم د افغان ولس غوښتنو په اساس باندې غوښتنه کوي. کله چې دوی په اوسلو کې ګډون وکړ، زه فکر کوم چې باید داسې حساب وکړو چې د افغان ولس د غوښتنو ته غوږ نیولی دی او مثبت ځواب ورکړه، او دا لړۍ باید شروع کړي. نو په همدې رقم یو حکومتداري هم دا رقم کېږي او دا باید دوام پیدا کړي.
دوام پیدا کی په دې معنی چې فکر کوي طالبان به په نږدې راتلونکي کې د لیسو انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي او ورپسې به په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د لیسو یا د متوسطه مکاتبو خلاصون دی خو اعلان کړی، خو ټول ورته په شک ګوري چې کېدای شي به هم په لیک یو بهانه وسیږي. اما داسې معلومیږي کله چې دوی پوهنتونو ته اجازه ورکړه او نجونې په پوهنتونو کې هم وکړای شو چې لاړې شي، په دې معنا سي انشاءالله په پسرلي کې به ټول هغه مکاتب یا هغه لیسې چې بندې دي هغه به د نجونو په مخ باندې به پرانیستل کېږي. امیدوار یم چې په دې تعهد باندې دوی پوره محکمه پاتې شي او هیڅ بهانه دوباره مانع د دې نه شي چې نجونې ښوونځي ته ولاړ شي. امیدوار یم چې د سراسر د افغانستان خصوصا هغه پښتني مناطقو کې چې دوی په هره بهانه چې بندې کړې وي هغه ښوونځي دوباره خلاص شي.
او په دولتي ادارو کې د کار د ښځو د کار محدودیت به فکر کوي چې ژر رفع شي او که به وخت وغواړي؟
دوی خو په هر صورت دوی شروع کړي، موږ څوک نه دي بل طرف کړي، موږ دوی ته معاشه د کوشات لیږو. زموږ په نظر باندې افغان میرمنې خیرات نه غواړي. افغان میرمن غواړي چې خپل انرژي مصرف کړي او د خپل انرژي په مقابل کې یو مزد لاسته راوړي، او همدارنګه د افغانستان په پیشرفت په طریقې کې خپل ونډه ولوبوي او د لاد پرمختګ زمينه او برابر شي. نو باید په دې باندې پوه شي چې دا د میرمنو حق دی، او نه تنها چې حق دی بلکې مجبوریت هم دی. موږ په څلور لسیزه جنګ کې ډېر نارینه د لاس ورکړي، زیاتې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه سرپرست نشته دی او د کورنۍ سرپرستان میرمنې پاتې شوي. نو باید طالبان دغه ټول حساسیت د موضوع درکړي او په دې باندې پوه شي چې د دوی مسؤلیت دی چې دغه زمینه برابره کړي او کار میرمنو ته وسپاري، هغوی باید اعتماد وکړي او د لا پرمختګ زمینه هم باید برابره شي. او دا په اسطر اسلام کې موږ تاسو لوستي دي چې حتی د حضرت عمر په وخت کې و میرمنه شارواله د خارو په وخت. چې د حضرت عمر په وخت کې یو مېرمن کولای شي چې خارواله پاتري په وسنی نظام کې هم کولای شي چې رئیس اوسیږي، وزیر اوسیږي، موینه اوسیږي. نو امیدواره ما چې دوی خپل شمنتیا چې کړی چې موږ کار چانه نه دښته او ماش کوشات لیکو بهتر بمدا وي چې دفاتر ته وغواړي او یو سالم محیط اوسته برابر کې چې هغوی کار مخته بوزي. امیدوارم چې زر تر ژره اقدام وکړي.
مننه. او یو ورستۍ پوښتنه مېرمن کړوخیل، چې دا به د نړۍ په کچه یا په نړیواله ډیپلوماتیکه صحنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې له هیلې سره مرسته وکړي؟
هر څومره چې طالبان خپل کړنې کې بدلون راوړي، خپل پالیسیانې بدلې کړي، د افغان ولس رضایت او حمایت ترلاسه کړي، خود په خوده بهرنیان هم هغوی سره مرسته کوي، ځکه چې اوس کوم هغه څونځه چې د نړیوالو له طالبان سره موجوده ده، ځکه چې هر مملکت د خپلو د خلکو د فشار لاندې ده چې ته څنګه کولی شي مملکت سره کومک وکړي یا په رسمیت وپېژنې. حال داسې هلته نیمایي نفوس چې مېرمنې دي له خپلو ټولو انساني حقونو څخه محرومې دي. زه فکر کوم چې هر مثبت اقدام چې طالبان وکړي، اول خو د افغان ولس رضایت ترلاسه کوي، حمایت، او دا خود به خود باعث کیږي چې نړیوال هم دې سره مرسته وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو مثبت اقدام دی. امیدوار ما چې دا سلسله دوام پیدا کړي، دا صرف د دې لپاره نه چې باید نړیوالې په رسمیت پیژندل، د دې لپاره چې باید افغان ولس د حق ده او افغان ولس رضایت
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې شینکی کړوخیل سره مو مرکه اوریده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د غمرستې چې خلک وایي چې مرسته نه در رسیدلې او یا د خلکو شخصي جبو ته رسیدلې دي ورلوې دي دي دغه داسي چلته مستحق خلک لاس کسانی خپل لاس کسانو کې دی وسل نوم نشته سوی نو دا نه کسان ټول مستحق دي خدا ټول پاتس خدا غوته ورسیږي په سلو کسانو کې لست ترسیږي نیوی ته نه رسیږي نو غنی وی کسان هم مستحق دي خو هغه پاتي ورداسي. او بل دغه چې وایي چې د اسلامي امارت کې د پاکستان خلک کار کوي یا از مشتانګان پاکستان ته ځي یا از مشتاری پاکستان ته ځي یا بل دولت ته ځي دا خلق درواغ وای دغه تبلیغات او دا درواغ هم جیدین پستړي دا بالکل درواغ دي د یوې وسپنی اثبات څوک نس کولای او د یو اچا د یو فرد اثبات په ټول افغانستان کې څوک نس کولای دوی د ثبوت ورسی باندې بیا وای. السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه شاس په خیر است ازادي د پرونو خبر لاند ته د شلمی کلیز مبارک وایم. زه تقریبا د لاس کال کې چې ازادي راډیو اورم ډیر مینو سره دم ډیر ښایسته راډیو بیا هم څه ټول ته د شلمی کلیز مبارک وایم.
سلامونه نیکی هلی احترامات میمن ایمل خان شینوارم د اچینو له سوالې څخه په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو د شلمی کلیزې مناسبت باندې د ازادۍ راډیو د مشرتابه او کارکوونکو ته مبارکي وایم. واقع چې ازادۍ راډیو په رښتینی ډول باندې د خپل د مظلوم ولس غږ تر چارواکو پورې رسول دی، ډیر زیات هلې ځلې د خپل ولس لپاره کړي دي او هغوی غږ یې د مسؤولو چارواکو پورې رسول دی. نو واقعیت مونږ ډیر خوشحاله یو د ازادۍ راډیو د خبرونو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شایس په خیر است. خیر ده ازادۍ راډیو مونږ نو ورنو کوټور شایس دا غمل مس د استاسي خبرې دغه کې د استاسي سره لیکل کېده دغه سم دا خوښ ته زموږ مکتبونه خو د شاجی پولیس والیک مونږ مکتبونه به خسره دي صورت ایت دا غ امکان نستنی د مالیم ولا قدی غم ور سره نی ولا قدی بل غم ور سره په کته د تنخوا او شپې رنجي سل کامر وغوړی وای کله مال درکو وه درکو دا درکو چې هغه شپې تیر شي بالا نه درکوي چې ولاړ شي هلته په مکتب کې یا بانډارونه یا ګپ یا جنجالونه یا جنګونه سر کې د الکانو تر دغو نه دغه شد چې موږ کور ناست
زموږ ګل ازادۍ راډیو ناوري تاسو هم که د خپلې سیمې په اړه څه داسې لرئ چې له نورو سره یې شریکول غواړئ زموږ د واتساپ شمیرې او یا هم زموږ د سټوډیو شمیرو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. اوس هم دومره د ازادي راډیو خپرونې د سهار لو او د ماښام تر وو پورې دوام لري. په نورو خپرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې و چې په کندهار کې به د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه معلومات سره شریک کړو. بخښنه غواړم چې د تخنیکي ستونزې له امله دا راپور نشو د سره شریکولی. تاسو که غواړئ چې دا راپور ولولئ نو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شي او د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې که چېرته د وو بجو د خپرونې برخې ته ورشي هلته مو دا راپور خپور کړی دی. وړاندې ولایت په ولایت پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی. تر دې مخکې لنډ خبرونه لرو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځانمرګی بریډ و. یوه تن ترسره کړی له ځان سره یې شل پونډه چاودېدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي د بل بیرنګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په چاودنه کې تر 100 ډېر ملکي افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. د دې چاودنې د تحقیقاتو راپور پرون په واشنگتن کې خپور شو. د بسراد خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیواله کمیټه څرګندوي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅې کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر په ټویټر کې لیکلي دي چې د روغتیا د برخې کارکوونکي د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام باید ورکړي. د افغانستان د کرکټ لسکلونو کښو لوبډالو لوبډلې تیره شپه د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې د درې مقام د ګټلو په سیالۍ کې له استرالیا سره لوبه وبایلوده. د چین په پلازمېنې پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمن پرون پیل شوې.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه زابل ولایت ته ځانګړې ده. زابل د غزنی کندهار او روزګان ولایتونو او د غراس بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. دا ولایت چې 1333 کیلومتر مربع مساحت لري کلات مرکز دی. په زابل کې چې په تیرو شلو کلونو کې اکثره ولسوالۍ نه امنی وي د نورو ولایتونو په پرتله پرمختیایي کارونه خورا لږ شوي دي. نو ویل شو چې زابل د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاته ولایت دی. زابل همداراز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پکې د نجونو لیسې بندې نه شوې. په روانه خپرونه کې مو د زابل د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حوریت او همداراز د زابل څو فعال ځوانان محمد هوتک او سردار ولی سرحدی او د غراز آزاد خبریال انور الله انوری ملمانه کړی دی. ری هوتک صاحب تاسو تر کله وایم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول په افغانستان کې ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړ او اقتصادي ستونزې ډیرې شوې. زابل اسې هم یو وروسته پاتې او بې وزده ولایت و. په دې ولایت کې دغو تغیراتو د خلکو په ژوند څه اثر کړی دی؟ البته په دې کې به شک نه وي چې امنیت به ښه سوی وي، خو اقتصادي ژوند یې څنګه دی؟
دا ټولو ته معلومه ده چې د نظام د سکوت سره سم په افغانستان کې یو لوی بحران راغلی. ستاسو په زرګونو ځوانانو هیوادوال بیکاره شو، له هیواد څخه نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړل. دلته په ادارو کې کومه ځینې تغیرات راغلل. په هغو کې ځینې کسان بیخي یعنی هغوی زړه هم نه شکاوه چې ځینې کسان بیا هم ولاړل له دې نظام سره دي زله مشکل اسکار وکي او هغه څوک سر صرف کار دي هغه پیران په کار باندې ور سره اخته هم دي او په ادارو کې کار کوي ځنې په ځنې ادارو کې یو نیم کسان داسې وي چې هغه لدان دي څخه ګوښه کیږي او پر ځای باندې نور کسان راځي په دې کې درته زابل ټول ولایتونو د زابل شته په زابل کې تقریبا په اداره کې دا زیات تغیرات نه درغلی مثلا اداره دي ډېر کډرونه استل شوی او دا په ځای د نور کسان یا په اصطلاح د اسلامي امارات کسان راغلي وي دا په افغانستان کې سوي دي اما په زابل کې تر اوسه پورې په پراخ پیمانه خو بیسونه دي سوي.
آزاد خبریال انور الله انوري دی چې انوري صاحب ته هم هرکلی وایم. انوري صاحب، که تاسو د رسنیو په وضعیت په خپل ولایت کې خبرې وکړي، د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون په یوه اعلامیه کې، البته د یوې سروې په اساس، وویل چې په افغانستان کې تر 300 زیاتې رسنۍ د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له فعالیت غورځېدلې دي. ستاسو په ولایت کې آیا رسنۍ داسې رسنۍ شته چې پخوا یې فعالیت درلود او اوس یې فعالیت درولی وي؟
په زابل ولایت کې رسنۍ لکه څنګه چې د نظام له تغیر سره په ډیرو ولایتونو کې ټولنیزو رسنۍ ورخوا وګورو، که کومې رسنۍ چې وي غږیزې او تصویري او چاپي رسنۍ شوي، په ډیر ولایتو کې د مالي امکانات نشتون لامله د وضعیت خرابېدو لامله ډېرې پیل شوې. په زابل ولایت کې نورې رسنۍ هغه رسنۍ نه وي، یوازې چې ولې هغه ځینې غږیزې رسنۍ ولې لکه رادیوګانې هغه تر اوسه پورې هم شته، تر اوسه نشرات نه دي کته شوي. یوه رسنۍ ولې چې د کلاتراغ په نوم رادیو ولا هغه مخکې هم د نظام لږ مخکې فعالیت مالي امکانات نشتون لامله کته شوي، خود نظام تغییر داسې خاص تاثیر د فراغ رسنوی باندې نه دی کړی.
په یو شمیر ولایتونو کې خبري اعلان شکایت لري چې د پخوا په شان د بیان ازادي نه لري، هر شی نشي خبرولای، دوی ته امرونه کیږي دا خبر بخبروي دا بنه خبروي. البته ډیر خبري اعلان حتی جرأت هم نه لري چې په دې اړه ښکاره څه ووایي، اما تاسو څه ویلی شئ؟
یو څه ستاسو هغه باید واضح شي. موږ له یو ډېر لوی مشکل څخه خلاص شو، هغه دا څلوېښت کلنه جګړه وه ده. دا د الله یو رحم اوس پر موږ اوسو په دې کې شک نه ته، خو خبره د دې چې رسنیو خبریالان اوس غږ پورته کولی شي، حقایق ویلی شي، که یې نشي ویلی، همدارنګه ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې حقیقت خبرې ته راشي. حقیقت دا دي چې طالبان تر اوسه پورې د اسلامي امارات حکومت چې ده او د دې حکومتوالي تر اوسه پورې د رسنیو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره قانون نه درلودی، هغه تګلاره او څه نه و تدرلودو. نو تا باندې چې کله د وخت ورسېدلو په ولایتونو کې هم هغه د ولسوالۍ کوم طالبان او کوم دغه مرکز ته رالو، د دې هغه اوزي او څه کوم امنیتي کسان ولو، هغه د خاص څه ته نو معلوم سره قانوني رسنۍ لپاره نه درلودي. تا باندې چې څوک ورځ پورته کوي اتمه مشکل ورته جوړیږي، په دې کې شک نشته. او لکه یو ورځ وړاندې چې د طالبانو وینز د دوله مجد ویل چې د رسنیو لپاره د تیر حکومت قانون صحیح سره قانون دغه وسی، نو اوس ورسره دا هم چې دا مشکلات ورځ په ورځ ان شاء الله مشکل ستاسو د ټول مشکلات ارسي. خو په لومړي ورځو کې اته مشکلات ولو په د څو میاشتو کې اوس هم په ولاتو کې مشکلات شته.
دا شیبه د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حریت هم د ټلیفون له لارې را سره دی. حریت صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. په پیل کې کداره ته وایي چې زابل یو له هغو ولایتونو څخه و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو د تعلیم مخه ونیول شوه او تعلیم ته ادامه ورکړه، د دې دلیل څه و؟
د دې دلیل یوازینی دا اوسې زموږ نظام چې د هغه له تعلیم سره نه دوران، د ښځو له تعلیم سره خو هم نه دوران، د نارینه له تعلیم سره هم نه دوران. مشتکل زابل ته راغلی یو، اول ورځ باندې حجاب خبره شاګردانو او استادانو ته کړی ده، نارینه شاګردانو ځینې سپارښتنه کړي دي او نارینه استادانو ځینې خدمتیان کړي دي. وزارت هم په جریان کې ورسته اچولی ده. تعلیم زموږ د ښځو تعلیم په زابل کې فعال پاتې شوی ده، ستونزه نه ده ورته پېښ شوې، د وزارت لخوا مشکل نه ده راته جوړ شوی. دا په دې معنا چې زموږ نظام چې ده هغه له ښځو له تعلیم سره، د نارینه له تعلیم سره نه دوران، داسې خلک موږ غلط تعبیروي چې دوی له تعلیم سره وران دي. دا بعضې ملاحظات موږ لرو چې هغه بې ستریز، موږ د نظام، زموږ د اسلام یو او اصول زخه او اصل ده به حجابي مسلمانان باید په حجاب کې مسلمانې خاندي
بله یعنی مولوی صاحب استاد په ولایت کې شزه به حجاب ګرځیدې د خو عقل نه منی زابل خو یو ډیر محافظه کار ولایت ده
څنګه چې بخامه خاوي سي هغه به حجاب شادري او برخه به نه و مراد سوي ولی وس مشکلات نشته چې موږ راغلي او مشکلات هم نه دي لیدلې
یعنی تاسو شرط داده چې باید خامخې مخ پټ وي چادري او برخه وي
هغه سي د اسلام له نظر زخه کم شان
د اسلام له نظر ته وایست دا وایست هغه باید هم دا واضح کړي چې برخه شرط ده
نه برقه نه ده شرط سطر شرط دا سی برقه ده سطر یو ښه وسیله ده نو ځکه برقه ور باندې شرط بولو
یعنی تاسو اوس نجونې مکلف کړی دي چې ښوونځي ته ځي باید مخه کاملا پټ وي
مخه نه ده کاملا دونه سیغه حجاب دا سی وسی خلک په پټنه کې ونه لويږي
زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د تعلیم وضعیت پکې ډیر بد وو یعنی پډیر ولسوالوي کې شوانزي غیر فعال وو یا کوو هم پډیر ټیټه سوی فعال وو ډیرای شوانزي اصلا ودانې نه لري او یو دلیل هم تیر حکومت چارواکو دا یادو چې الته نه امیده نو تاسو به په زابل کې تعلیم ته توجه زیاته کوي او آیا امکانات هم ورته لري چې شوانزي جوړ کړي او هغه شوانزي چې غیر فعال دي هغه فعال کړي
کوشش کوو ان شاء الله چې امکانات په لاس راشي شوونځو ته تعمیرات برابر وو داسې مخکې حکومت دا پړه پر موږ راړول چې دوی د تعلیم د پاره زمینانه برابرې امنیت نشته ما خپل د دې تیر وخت د معارف کسان که انجینران او که د نظارت ټیم وو دا به ما خپل پر موټرسایکلانو باندې موټرسایکلان به مې ورته کرایه کړو ګرځول به مې ولی چې دا دوی د ولس غم نه کوي دوی د ولس ته د تعلیم زمینانه برابرول دا د دوی کار وو زموږ ان شاء الله په آینده کې دا پلان د سی هر کور ته هر ماشوم حق لري چې څه زده کړي هغه ته به د تعلیم زمینه برابر وو دا هم را سره سوي ان شاء الله مکاتب ورته فعال کوو مدارس ورته فعال کوو هغه څه چې ماشوم حق لري پر پلار باندې یا په ټولنه باندې یا پر نظام باندې هغه به ان شاء الله موږ په لمرتوبونو کې په نظر کې نیولې دي
او تک سب ک کار په ارتباط وای چې یو شمیر خلک شکایت کوي مخکیم قسم دې موضوع ته اشاره وشوه چې کارونه کم شوي دي او ډیر خلک بهرنیو هیوادونو ته روان دي پرون د نیویارک ټایمز یو راپور چې تر یو میلیون زیات افغانان یوازې ایران ته تللی دي زابل نه اکثره خلک خصوصا ځوانان چې کار شوي دي کوم خو ته روان دي
زات مننه زابل د افغانستان یو جزء سابو که څنګه موږ کې دونه وکړ د ډیر شانه چې موږ د نور ولایتو سره ځین ټکرونه لرو سپاره کې واغ د شزو د مکاتب او په نور ولایتونو کې باندې هم خوشبختانه په زابل کې تر پای پر هم نه تل چې ځکه موږ په دې کې موږ په لاره کورنۍ د ستانو انجونې د ساوې تر ولستون سم په پر هم یو لستون سم په نو کېسته هغه هم کې همدارنګه د بیکاری په کچه زابل کې هم زیات اوله هغه ځوانان زیات بیکاره سو تقریبا د زابل څخه ډیر کم اندازه ځوانان سو تللی هغه هم تقریبا ډیر زیاته برخه پاکستان ته تللی ځکه موږ ځوانان د ولایت په خوا هم مخکې تر دې هم په پاکستان ته تلل نو چې حالت یې واځي دا شاکا کارونه نشه کولا کار ده موږ ډیر ځوانان مخکې هم خو نو اوس ډیر زیات برخه هغه وخت د پاکستان ته تللی چې هغه کار کوي او کومه برخه ایران او ځینې هم دوبی هیواد ته تللی خو د په خپل پرتله باندې د کاري کچ په ځوانانو کې زیات شوی و د دمخ کې مستاتو کار کوي لاغه سره تنور ځوانان د زراعت برخې کوم مستاتو کار کوي هغه تر ولسوالۍ پر هم غزیدل و دغه پروګرامونه زموږ ډیر زیات حساب سمش کوو هغه موږ پر کلیوالي سم کوو هغه موږ پر ولسوالۍ باندې کوو زموږ د ولسوالۍ ځوانان مخکې زیات په دې کارونو کې مصروف وو سپارې کوم مثلا د ځکو جوړونه و د کاریزونو جوړونه و د استنادي دیوالونو جوړولو دا ټول پکې شامل وو ځوانان زیات په دې باندې مصروف وو دا غوښتل څنګه بیا دولت هم ځینې پروګرامونه ورته درلود مثلا د یونیسف او د نور مساتو هغه کورسونه درلودو هغه ځوانان څو ناڅه لیک لوستي درلودي په ټول ولسوالۍ کې تر 15 پیته اویا تنه ځوانان په دې رسمي پروسو کې سره ځای پر ځای شوی دا چې اوس یو تحول راغلی دی تحول سره د ځوانانو هغه د بیکاری کچه لا زیاته شوې ده او ډیر ځوانان چې د پاکستاني هواته
کم اندازه ایران او دبي تللی خو زموږ هله دا د هغه ځوانان څنګه تللی کولوست لري دا د زابل په ټولو دولتي ادارو کې هغه تشکیلات په تیر نظام کې هغه ګمارنې نه وکړي چې هغه تشکیلات خلاص ولاړو څوک نو پکې ګمارل شوی کله مدا د هغه ځوانان په دې ځاچو بستونو سم مخکیم څوک نو پکې کې په دې کو ګمارې دا به زموږ په نظر یو شکار شوی او له هغه ځوانان څخه تللی کولوست لري په هر برخه کې استفاده کېدای شي خصوصا نو په کلیوالي سیمو کې په البته دي د تعلیم کچه کسي پر نوې هم تقریبا صفر تر رسیدي نه هله کولای شي د اول سیم په هم سیم درېم سیم باندې تنظیم سیم په کوري ته ماشمانه تشار وزن ورکي نو د افغانستان د اسلامي امارت یو شکار دا وي د ځوانانو پر د کاري باندې غور وکړي دا وي د لپاره په خپل تشکیلات پراخ کې څون ستیر نظام د لودو ترغه هدا کل پراخ کی اما کم کو دیسی باید نکی کچیر کم هم سی دا به یو لوی بهرانی وبل هم راتون کې وی ساغه بزمر ځوانان پر مخ وکړه کڅ پیړ وې
مولوی صاحب حریت تاسو دې اوریدونکې د خبرو پاړه څه وایست د حجاب پاړه خو خیر خبري وشوې هرڅو کې هر ډول تعبیروي شاید ځینې وای چې په بلخ کې حجاب رعایت شوی و چې په زابل کې نو رعایت شوی خو خیر لدی کثیر شو تاسو اوریدونکې ول چې تاسو په دې تیر شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه دی کړی د معرف په برخه کې و یو صنف مو نه دی جوړ کړی څه ورته وایست
مننه خیر سی دا در چا خپل نظرونه دی بلې هغه څوک چې دلته موږ له کار څخه د دې هغه کم شکار دی په یو ځپای اشغال کړی او بس اشغال کړی او بیا به لږ ترڅنګ تجارتونه وشان کول موږ به مون پکړی هغه به خامخا د نظر لري همون کې د زابل ولس له موږ څخه خوشاله ده دلته موږ خلکو ته واقعا خدمتونه کړی دي په دې شپه زموږ کې چې موږ راغلي یو خو موږ د نورو خلکو د بلچا په کار باندې راغلي یاندې کار بلچا لسره شروع کړی وو بودیجا د بلچا و د بل نظام وو په دې سره اس کې نور خلکو موږ له خپل ترتیب سره نه یو ورته راغلي چې لکه لسره ترتیب ورته برابر کو خو بیا هم دونه باید وای موږ دونه کړی دي چې لکه د مکاتب د شجینه مکاتب فعال ساتلې دي او هغه کسانان هغه کسانان چې د مکتب په نامه په مکتب کې به منوم شامل وو او د بیا دکان کوي یا به تجارت کوي هغه به محرم بیا په مخ کې اوایي پاره کېدل هغه محرم بلل دي هغه په وایسته باندې نه مقرر کړی اغه ته د اجازه نه ورکړي خود به خلق باج نیوکه کوي سیاداسي د او یا څه د په عموم کې چې کوم ورور پښتنه وکړ سی ول دا یو مولي صاحب او شاید ول حجاب په کوم دغه کې ما عموم کې خبر نه وکړي مخکې اول وارسته په یاد مجول بل څه په زابل کې ټول خلق به حجاب وو خو بیا هم څه نه
څه د حجاب موضوع توضیح کړه دام توضیح کړه نه دی اوریدونکو دقیقه پښتنه دا و چې تاسو یو ټولګي نه جوړ کړي او تاسو وایئ چې خیالي مکتبونه موږ بیرته اصلاح کړی دي اشاره مې ته و
ډیر هم پال کړی دی نو مکاتب سي په تیر وخت کې ما درته ول د خلکو له وجې څخه د خلکو له بیغوري څخه هغه دغه غیر فعال وو موږ د صدام وسیسی د یونیسف په معلم لاټر باندې یو مؤسسه ده هغه موږ تزابل تدریسه او سیمپونه راکړي دي هغه باندې مکاتب پال کړی دي
انوري صاحب زابل کې د خلکو غشتنې سری د څومره چې موږ د اوریدونکو پیغامونه اوریدل دي په دې کې مثلا ځینې وای چې له زابل څخه تیریدونکو د کابل کندهار سړک ډیر خراب دی یا ځینې وای چې په تیرو شلو کلونو کې په زابل کې د سړکونو په برخه کې هیڅ کار تقریبا نه دی شوی په ډیرو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ ته پخ سړکونه غزیدلې دي خو په زابل کې هیڅ ولسوالۍ ته پوخ سړک نه دی تیر شوی مګر هغه ولسوالۍ چې امدا کابل کندهار سړک ترې تیرې شي څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دومره توان ولري یعنی اقتصادي امکانات به پیدا کړي چې دغه ولسوالۍ ته هم توجه وکړي او سړکونه ته
بلې هو دا یو واقعیت دی چې په زابل ولایت په تیر شلو کلونو کې د نورو ولایتونو په پرتله دومره پام لرنه نه ده سوی توجه نه ده ورته سوی څومره چې باید لازم او څومره توجه چې باید ورته سوی وای هغه که په هر برخه کې نو مې خو زابل د بد مرغ باید وای مې زابل د یو شور ولایتونو تر هیڅ سار لاندې دی چې ساده دي چې تل به زموږ مسولین له ولایتو څخه وي همیشه که په هر برخه کې زموږ مسولین به هغه ولایتو څخه وي بل دا د سی زابل د پروژې په پروژو په برخه کې هیڅ پروژې نه ده سوس پروژې به سی یو سر مرکز کلا کې بدون ادارات ودانی جوړې سی وي خو لوسالي کې پروژې نشته
د ورسوالۍ لارې ټولې خامې دي. یعنی زابل جن یو دوی ورسوالۍ کې زل نوم درته واخم زابل ارغنداو د او میزان ورسوالۍ هغه ورسوالۍ دي چې هغه هر څه میوي لري. یعنی زه باور یم چې د زابل د دوه ورسوالۍ میوي او هر څه هغه حاصلات مرګ دغه راته ډیره دغه یعنی موږ هیڅ شی به هم بیا له پاکستان رانه شي یا کبیندې وکړ میوي وکړه برخه کې وکړه رومیان در اوس موږ پاکستان رومیان روان در سره دا موږ د هر څه خپل لرو او مشکل پدې کې د سي لارې خامې دي هغه تر مرکز پورې نه راځي دا هر څه په خپل ختمیږي. د زابل د خلکو غوښتنې ډېرې دي یو د دې غټه غوښتنه چې د هغه د زابل ګمرک دي چې په تیرو څو کلونو کې تیر حکومت کې زابلانو ډېر کوشش وکړ نهایي زیات هڅه وکړلې خو مشکلات او تجربه او ګمرک نه رسمي کېدای شي په ګمرک کې د شمزول سوالي کې د ځنګیر په سیمه کې د ګمرک د ساحه دروازه هر څه هم جوړ دي خو د اسلامي امارات پراتک سره هغه ګمرک رسمي سو خو رسمي د ترلاسه پورې هغه نورې چارې لا پاتې دي چې باید هغه ګمرک سړک جوړ شي د ګمرک لپاره ودانۍ جوړ شي چې د ګمرک په لیدو سره به زابل کې زه باورې مې چې په باندې کې به تغیر راشي. بل د دې چې زابل ولایت کې د بل غټو شي چې او به هم دغه روان دي په تیر کال کې زه هم ستاسو مرکز کلاس کې یم د شانو بلادونو څخه ته غواړی چې شانو بخلګونو درلودلې مشکل دا اوس چې د مرکز کلاس په څنګه کې د تورې بند ده د خلکو هغه اساسي غوښتنه د تورې بند او د سیم د خرمري بند ده خو هغه بندونو چاره دغه سپات دي د تیر وخت په ورستیو کې د تورې بند چاره شروع ولې او داسې انقلاب رااله هغه چاره بیرته ودرېږي زابلانو غوښتنه دا ده چې دا بندونه بیرته جوړ شي ته منظور شي هغه بیرته ورته جوړ شي ولسوالۍ ته لارې پخېږي. همدارنګه په ولسوالۍ کې د صحیح کلینیکونو لپاره او د مکاتبو د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو هغه څه دي چې باید د زابلانو غوښتنې دا باید جوړ شي ورته.
حریت صاحب څخه به دا اوریدونکي پښتنې وو پښتو کسم حریت صاحب د اوریدونکو چې د ارغنداب له ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی وو ویل چې ولسوالۍ سخته وچکالۍ هم ځپلې ده اما مرستې لږ ورکول کیږي. آیا معلومات لري چې دا خبره څه ډول ده؟
په دې اړه چې زه څلور سم معلومات لرم زابل سره په ټولو ولایتو کې زابل غریب ولایت په امن کې له زابل سره مرستې لږ شوې دي. د ارغنداب په سي د ملګري د ارغنداب د شکایت لري چې موږ مرستې نه رسیدلې او ممکن موږ شمې سالونه لرو ایواز شاجوي ته بخامه خل لږ رسیدلې ولې شاجوي د غډیر لري نفوس زیات لري شمول زونه او بهار تغیر وشونکی ته نه رسیدلې. د دوه ولسوالۍ زال لرمه سوری د شرفطه د میزان د دوه ولسوالۍ ټول ته نه رسیدلې چوپان او خاکی افغان ته ایواز شاجوي چینه کې به دوه نفر ته مرسته ورکولې شوی دا بخامه خل یو خدای شاجوي نفوس زیات ته بل بشاید هغه ته یو ترتیب د اچاو ته برابر کړی یا په خپل کوشش باندې ترتیب برابر کړی ولې بل زابل سره ستونه په مؤسساتو په دغه کې ضرورت هیڅ نه دی ورسره سي ولې دونه لږه تسوی دي چې هغه د زابل د خې د وی ولسوالۍ کفایت نه کوي.
بله نو دا خو ستاسو د ولایت د والی او نورو چارواکو دنده ده چې مرستې جلب کړي خپل ولایت او لکه څنګه چې اوریدونکو وویل د زابل ډېری برخې وچکالۍ ځپلې دي او د خلکو اقتصاد هم ډېر خراب دی. تاسو په خپل به د ولایت په غونډه کې هم دا موضوع مطرح کوي که څنګه؟
کله وخت پر دې باندې خبره وسی والی صاحب محترم هم زیارکښ سره د کوشش کوي چې هغه زابل ته سره وړي ولی د مؤسساتو پراس کې هغه څوک دي چې هغه د نورو ولایتو دي فطرتي دا چې د یوچا فطرت جوړ شوی دی انسان چې هغه اول خپل کور ته کوشش کوي خپل ولایت ته کوشش کوي بیا به نورو ته کوي. نو دا چې موږ د زابل په سطح په مؤسساتو کې غتان خلک نه لرو خامخا به مؤسسات لږ جلب
حریت صاحب لا هم په زابل کې ویل کیږي چې د افغانیو په ځای پاکستانی روپی چلی شي او ځین خلک وایي چې دکاندار ته افغانی ورکړي د کلداري معادله حسابوي. طالبانو حکومت د نورو اسارو چلښت منع کړی دی لیکن په زابل کې شکایت دار چې لا هم د نورو اسارو د چلښت مخه نه دی نیول شوی.
صحرا ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ د لکرشمول ولسوالۍ واتغر ولسوالۍ هلته به خامه خاده شوي سي افغاني به کم وي ولې سرحد له پاکستان سره سرحد لري. په بازار کې په کلات بازار کې د زابل خاص په ولایت کې موږ تر اوسه نه دي لیدلي چې هغه افغاني د کلدار معادله وړي.
انوري صاحب ستاسو نظر څه دی؟
بلې سروان صاحب دا شی واقعیت دی په
زابل نه بلکې په ډیر ولایتونو کې د افغانۍ په پرتله زیات راکړه ورکړه په کالدار ترسره کیږي. یو مشکل دا چې په عموم کې د زموږ د په دغه ځون کې چې کوم تجارت روان ده تر ډیره دا په کالدارو روان ده. دوه مشکل دا ده چې که ووایم که په تېر حکومت کې ولو که تر اوسه څه ویل چې په تېر حکومت کې به هم صرف د یو نمایش په توګه وویل چې نور به کالدارو راکړه ورکړه بنده ده، خو هغه به صرف یو نمایش و.
د زابل بل فعال ځوان سردار ولی سرحدي اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. سرحدي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ځینې خلک وایي چې د زابل په ځینو سیمو کې لا هم داعش فعال دی. مخکې هم څو ځلې ویل شوي وو چې په خاک افغان ولسوالۍ کې داعش ډله فعالیت لري. آیا د طالبانو له وخته رسېدو وروسته هم دا ډله په زابل کې شته؟ خلک څه وایي؟
د داعش په اړه به زه یوازې دومره ووایم چې د نن څخه شاوخوا د 15 کال مخکې چې په خاک افغان او ځینو ولسوالیو کې ترکونه ښکاره ول، بیا هغه وخت د افغانستان اسلامي امارات په پای کې د دوی اقدام وکړ او دوی له منځه یووړ. ولی اوس دا شی په ولسوالیو کې نشته او نه تر اوسه په سترګو سوی ده. که څه هم په دې برخه کې استخباراتي ځینې برخې چې هغه کار کې کوي او د میډیا پر مخ یې دا موضوع را پک کړې ده چې داعش په زابل کې ګواکستا.
په دې خبرونه کې د زابل د پوهنې رئیس مولوي صاحب محمد عثمان حوریت لمر سره میلمه دی. د تعلیم په برخه کې که ستونزې وي نو ورسره شریکې کوي.
زه به یو عموم غورچاند د زابل په اړه دا ولرم چې زابل که څه هم د تاریخ جبر به ولی زابل د تعلیم په لحاظ د افغانستان د معاصر ادب د لرغونی دورې څخه یو پیلامه او بنسټ ځای دی. کاغه د بابا وتک څخه را پیل کې نو بیا د امیر کول تر حماسي زابل د ولی په تیر شرکلن دور کې او یا هم په دغه تلويش کلن انقلابي تپوک شي زابل له پام غورځېدل دی او تعلیم دلته په نشته دی. صاحب د خپل د راتلونکي پلان کال د لپاره په پلان دوی ته ولري د قدرمن رئیس صاحب څخه په بیا پوښتنه کې، یعنی که څوم دوی په نیمایي د کال لاله د تعلیمي کال دا سفیر ولایت په حمل کې پیدېږي، حال دا چې دوی د میزان اقرب په دوغو میاشت کې راله او تعلیمي کال پر اخري و. سروان صاحب لنډه پوښتنه په میداوي چې حضرت صاحب دې تېر کال منظم کنټرول کې د راتلونکي کال لپاره د تعلیم یا د مکاتبو د انسټیټیوټ او یا د هیرپویز د کوپاله دوی کوم تصمیم لري؟
هوریا صاحب مهرباني وکړئ څه ورته وایست.
د سرحدي صاحب د پښتنې په جواب کې باید دومره ووایو هغه څه چې د معرفت مربوط دي هغه موږ وار تر دې له مخه چې موږ دلته کار یا چاته ووایو یا دغه کو زموږ د زابل د خسي کم بستونه انتقال سی وو د نور ولایتو ته وسو درې اتیا بستونه وو. وزیر صاحب څنګه وعده را سره وکړه سپینځرم ولېږه لغو بيخي وعده را سره وکړه چې آینده کال ته به موږ ته تخفل هغه تشکیل هم درکو نور به هم درکو آینده ته ښه پلان لرو ان شاء الله که وزارت ته امکانات ولري او زمينه را ته برابر کړي زموږ د زابل هر د ولسوالۍ ماشوم او دغه د مرکز کلات د ولایت دننه چې کوم ماشومان دي هغه د دې حق لري چې باید استاد کی.
تاسو ولایت په یو بل حساب باندې هم، یعنی که په یو بل ولایت کې تاسو په یو گاونډي ولایت کې کندهار یا یو بل ولایت کې د کال سل شونځي جوړېدل تاسو په ولایت کې لاس هم نه جوړېدل، یعنی تاسو حق لاغه وخت هم پاتې دی. مخکې تاسو اشاره وکړه چې په مؤسسو کې د زابل ولایت کسان نشته، یعنی په مسولانو کې د زابل ولایت کسان نشته، نو ځکه مرستو کې هم ستاسو ولایت ته کمه توجه کیږي او د دې دلیل هم دا چې ستاسو ولایت د تعلیم په برخه کې شاته و نو په مؤسسو کې کسان نه درلودل. ښاغلی سرحدي سوال دا و چې مسلکي زده کړو په برخه کې به څه وکړي؟
مسلکي زده کړې کوم لیسې او انسټیټیوټونه چې دلې جوړ دي دغه د فارم مشاتو سره خبره کړې ده چې مرکم ضرورتونه چې دی لري لکه د میزو د چوکۍ او د مثلا د اوبو د واش پروګرام کې دی ضرورتونه لري هغه ورته برابر کو دا په دې معنی نه سي مازی هلته او به برابر کو چوکۍ میز برابر کو خدا دا اراده لري سي باید زکون کې ورته پیدا کو پول سوال وکي دغه ورته دغه نه لرو اراده نه لرو پول سوال کې تاسو معلومه ده سي تخنیکی او مسلکی زده کړې ته باید لسم ټولګي د خیالنه هم ټولګي د خور فارغ څوک لار شي ولې موږ په ولسوالیو کې د نه هم ټولګي نه بلکې د پنځم ټولګي د ابتدایي دورې شاګردان پاره نو ولته ځکه په دغه بخت کې اراده نه لرو په ولادت کې ښه اراده لرو سي ان شاء الله چې څونه موږ واسي دغه په کوشش ورته وکړو سي ټکنیکی او مسلکي زده کړم
مراکز ډیره زیاته مننه د زابل د پوهنې رئیس مولوی صاحب محمد عثمان حریت شاغلی محمد هوتک همدارز فعال ځوان سردار ولی سرحدی او د زابل آزاد خبریال انور الله انوری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پښتنې مو وکړې او یا مو هم نظرونه څرګند کړل
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادی رادیو